دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا زاهد له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د 13 یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د 13 ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 9 سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بیلابیل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې تماشې د قطر بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به واورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطاني لخوا نن خپره شوې، ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوې وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوب او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړم ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث سره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشي یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیو او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهام ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یاغي ولایت په سترګه ګوري او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د دې وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډېر مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاری لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تېرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی واوري چې تمه لري دا به وکولی سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لا پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د پاره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړې شینکی کړو خل نظر هم راخیستی دی.
د قطر ناسلس مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یو راپور واوري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمني. سیاستدای رادیو اوري ورته د خبرونه د سرموزه ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګټ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکله یې کوي. د دغه ریاست مرسیال وین فریدون خوځون نن لازدي رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغاني ناست له دوه ورځې بحثونه او خبرو وروسته د اعتمادي پریکړه لیک په صدر اول سره پایته ورسیده. په دې جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم د سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغانستان خبرونه تشرغلی.
مننه فرپانیانه. هغه وګدې تمې او نه هلې چې د بین الافغاني ناستې د ګډې پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدل شوی. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه شنبه پر ورځ نن یې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړي.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداره چه طول لوری دیل امیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا غنده و دا ایلامی ها دنور و غنده دا پارا یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی وربان او بیا دایمی سلطه ورسیم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تایولس طالب استادو له کابل او رغلی درې پندوس کسیز پلاوي چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استاد یو او یو شمیر خدي پکې شامل وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې چې په عمل منفیات تاسیساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دیني مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او قرضینو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسی او د ملکي تلفاتو د صفر تر راښکته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته ځیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د خطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي. طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنا ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په مې میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته تر سره شو چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوند مسایل، افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنیو مداخلې د مخنیوي، ځمکني بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار شوی وو. د دوه د بین الافغاني ناسته تر دوه پخوانیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې دا ور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده. فرباجانی
بله ډیر زیات مننه کوم رحمت افغان و چې په دوه کې د بین الافغانی غونډې یا خبرو د پریکړې لیک په اړه د افغان حکومت اجرایی ریاست نظر ورو په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړې دوه سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وځي. دغه راز د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس ترسره کېدل په خپله یو لوی کامیابی بلل ده. په همدې اړه د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي که څه هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګی کړو خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی شینګی زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د اعلامیه د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو راځو. په اعلامیه کې من ګټه دوه طرف کوشش کوي چې هغه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي یعنی لبین لا شنو دا یو لوی قدم ده. کوم ادوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت هر نو نظامی عملیات څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی امید ده تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سی عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی نه تارنه ونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی هر سو کوله سی دین سرغله ونه وی که یو کلک با امللی تضمین ضرورت ده ترسو پر سپا کمشش بانده حکره که گی توافق ترسی گی تعود که گی باید بلکل عملی شی او که توک سرغله ونه وکی لغل پاره هم باید یولار موجود وی سی غصه باید سنگ برخود باید وشی نو با امللی تضمین بلکل ضروری ده
لدین وروسته کوم اقدامات باید تر سره سی
په دې باندې فکر کوم چې باید هم داسې ټیمونه یا بسیار یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسی کړي که مسله د بندیان وي چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا هم دا رقم بندیان شده چې واقعا په داسې یو حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وي او یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي نو معلومدار که موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي څارنه ونه کوي ارزیابي ونه کوي نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالان چې ورسره موجود به وي
د افغانستان د ولسي جرګې غړې شینکی زهین کړو خیلوه
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټر ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیولا قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کیږي او دا شن ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کیږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمې خونې جوړیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي عالم یار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاونډ 99 افغانۍ سلویښت پوله، یو درهم 21 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت و یوه نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کنفرانس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکاره فعالیتونو یوه برخه ده. کاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام
ورکړي.
د متحده ایالاتونو پوځ چمتو دی چې زموږ له ګټو، پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاري وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرسیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبې په سهار د یورانیم د بډاینې کچه له څلور نیمو اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر درې نیمو درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچې شل په سلو کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.8 زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیمو د بډاینې محدودیت ته ژمن نه پاتې کیږي. متحده ایالتونه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې دا هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له خپلو زیان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
د سفیر لاستانکسیس خمنانه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرسل ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دوو مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ولې دی د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس به راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي دي. له وصل وسال څخه به واورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنۍ ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوي پرمختګونه او خندونه راخستي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنۍ خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي په باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیک نه له دې عمله ډیره تمنه شي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نیخ حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرني ځواکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منلی چې طالبان د کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدلې چې که د قطر غونډه ورستۍ نشي او د غډول ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي نو بالاخره د خو پایلو ته مطرح کېدای شي، ځکه د دغسې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمېدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل وړول چې زیاتره د خونځو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختم شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمنه شي کېده چې دغه ډلې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرښو پای ته رسیدلې چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځ لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سر مقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پونځي راځي، په ځانګړي توګه د کابل پونتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرې نښودل شي چې د هیواد پونتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرسپانو غټ ټکی مو واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ او تحلیلونه مو ولولئ. که چیرې مو د خبرونه نه اورېدلې په تکرار باندې بیا واورئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو، نورو پروګرامونو ته ورسو، یو بل راپور اخلو. په کندز ولایت کې د نامنیو او د جنایي جرمونو د کچې لوړوالی د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکبل خپل اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د نامنویو ترور، قطرونو او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او دې مسلې موږ اندېښمن کړي وو، او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د نامنویو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل: موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي، او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کېدلو شاهد وي، او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي، او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل:
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده، او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی، او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل:
از مدت یک ماه وایسو نیروی پولیس شما با
فتیر یو میاشت کې د پولیس لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي، او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی، او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
زه خالقدار مرزی در روزگار ولایت جراوت ولسوالی اوسیدونکی که د جزک. زما پیغام ولسمشر په دغه پیش تیرالي وکندار ته او لاري وزابل ته. ایا د روزګان ولایت افغانستان یو ولایت نه دی؟ او درمونې دا چې موږ نظر اړولې دي چې په دې ګناه نیولې وي چې د دې دولت اوله خطو د روزګانو پیسې ورتلې ده. که په دغه اکله روزګانیان ګناهکار دي، او که چیرې بل جرم لري، نو تل تل د وخت سره نه ګوري چې روزګان معنا دی د افغانستان لوی جمهور دی، کندهار معنا ده د افغانستان یو ولایت دی، زابل د افغانستان یو ولایت دی، روزګان د افغانستان یو ولایت دی. نو موږ د ولسمشر ته په کلکه دا غوښتنه کوو چې موږ ولایت ته متوجه یو چې او موږ په ولایت باندې پوښتنه وکړي، او ورته ډېرې بدبختۍ شته، ډېرې ناخوالې شته، ډېرې ګډوډۍ شته، او موږ د جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي. او دا سلام خده دام د واجب صاحب ته یې غوښتنه ده چې وغانه سلام خده جراوت ولسوالۍ کې انتقال چې په هر ولسوالۍ کې شته، یو جراوت ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه جهاد الله ساتیه ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وروره زموږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړپور چارواکو ته دا خواست چې دا هم دې خوړل شي او باید تیار ځکه کار وکړي. ډېر ستونزو سره مخ یو. والسلام مننه. عمران خبر کوم د میدان وردګ د دشت توب نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روزه دلته د افغان بي سي شبکه چې کوم د 10 بجې قطه کیږي او سار کې څلور بجې راځي او د 10 بجې شي بس قطه شي او کار نه کوي. موږ د دې زیات څون څونو د کار کیږي چې دا مشکل لرو. زموږ د لوړپور چارواکو ته دا خواست چې دا غم دي زموږ خوړل شي او زر تر زره دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېدلو د دې خپرونې نیمایي برخې ته. 12 بجې او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بللې په هغې لمه کې چې په کل کې چونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړ مورز زندول شوی وی او نن بیتل سره پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلی او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث ورسره کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلی چې تدمی چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نور چارواکو سره وکتل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 14مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه او د هانګ کانګ اجرایي رئیس وایي چې له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی.
مننه کوم نریس نری. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د خبرونو په دوام کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په ګټه را سره واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روز بخیر شنوندای عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت به میزبانی ما وگ مجبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه روی بیماری دندان صحبت می کنیم و دکتر صاحب زمیر قریشی متخصص دندان مهمان برنامه ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، گوش می دیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. دندان ساختارهای سفید رنگ در درون دهن بسیاری از حیوانات است که برای خوردن، جویدن و تکه تکه کردن خوراک به کار می رود. همچنین در انسان ها دندان نقش بسیار برجسته در سخن گفتن و ادای صحیح کلمات دارد. یک فرد برای آنکه دندان های سالم داشته باشد باید در شبانه روز کم از کم دوبار از برس یا نخ دندان استفاده کند. برخلاف باور عموم استفاده از نخ دندان تنها فاصله بین دندان ها نمی اندازد، بلکه باعث از بین رفتن جرم های دندان می شود که این خود در کاهش پوسیدگی دندان ها کمک می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زی در مورد پوسیدگی یا کریس دندان چنین می گوید.
ما می تانیم که امراض دندان به کتگوری های مختلف تقسیم کنیم. از جمله شایدترین امراض دندان میتونه که کریس یا پوسیدگی دندان باشه و میتونه که کریس و پوسیدگی دندان در اثر عدم توجه در قسمت نظافت یا پاکی یا در قسمت وقایی دندان به وجود ده. و اینکه چه رقم ما میتونیم که ایره وقایه بکنیم، فقط مراجعه دوامدار به دکتر صاحبای دندان و استفاده از نخ دندان، برس کردن دندان روزانه حداقل دو بار در روز و همچنان گرفتن غذاهایی که باعث تولید کریس نشه. یعنی ما نباید از چاکلیت هایی که بسیار چسب داشته باشه و یا از کاکائو استفاده کنیم یا از غذاهایی که سبب گیرش در خود خلای دندان یا در بین انترپراکتیمال یا در بین خلای دو دندان به وجود میاد این سبب گیرش میشه، ما نباید از غذا زیادتر استفاده کنیم و در صورتی که استفاده هم میشه باید دوباره پاک شوه، یعنی شسته شوه، برس شوه.
بوسیدگی دندان یک بیماری عفونی قابل انتقال است. میکروب ها فعالیت های خود را در سطح دندان آغاز می کنند و سپس در ساختمان آن پیشرفت می کنند. میکروب ها با استفاده از مواد قندی اسید تولید می کنند که به بافت سخت دندان ها آسیب می رسانند و پوسیدگی از یک دندان به دندان دیگر سرایت می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زی در مورد جلوگیری از پوسیدگی دندان با رادیو آزادی گفت.
و در قسمت وقایش فقط اما خدمت را عرض برسانم که روزانه دو بار باید برس شوه و حداقل در هر 6 ماه باید بشه. دکترای دندان پیش متخصصین استوماتولوژی باید مراجعه بکنن که کپ شود، کپشان به صورت دامدار از سال دو بار یا هر 6 ماه بعد یک بار به صورت بگیره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندای عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب ما شریک سازید. دکتر صاحب زمیر قریشی، متخصص دندان، اول خوب برنامه خوش آمدین و نخست در مورد بیماری دندان به شنوندان معلومات بدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تشکر از شما و دستاندارکاران برنامه شما تشکر، زنده باشین. ما در خدمت هستم. شنوندگان عزیز میتونن سوالات داشته باشن.
تشکر. و در قدم اول یک پیشگفتار در مورد مریضی دندان یا بیماری دندان به دوستان ارائه کنین که دندان به کدام بیماری زیادتر دچار میشه؟
بسیار خوب، دندان چون یکی از اعضای مهم وجود است، ای به امراض مختلف دچار میشه که یکی از شایع ترینش کریس یا پوسیدگی دندان است که این مرض دندان عبارت از مرض مزمن است که در ابتدا انساج سخت دندانه و بعدا انساج نرم دندانه مصاب میکنه. از نظر کیمیاوی عبارت از انحلال و تخریبات نزد دندان از سر مواد کیمیاوی و پارازیتی میباشه. عوامل های مختلف داره که عوامل عمومی است و دیگه عوامل موضوعی است. در عوامل عمومی نژاد، وراثت، عمر، جنس رول داره و در عوامل موضوعی لباب دهن و ذرات کوچک مواد غذایی با موجودیت میکروباکتریا رول دارن. در عوامل عمومی نژاد گفتیم در نزد سیاه‌پوستا و نسبت به سفیدپوستا اینه کمتر اونا مصاب میشن به امراض. وراثت گفتیم ارثی ها میتونه باشه، عمر مثلا در سنین 15 تا 25 سال کمتر دیده میشه یه امراض دندان. در جنس گفتیم نظر به آقایان بیشتر در نزد خانم ها دیده شده که علتش هم زمان شیردهی و بارداری می باشه. عوامل موضوعیش گفتین لباب دهن که خودش یک میزبان است و ذرات کوچک مواد غذایی که در فواصل بین دندانی جابجا میشه، بعد از گذشت زمان اینا تخمر میکنه که دو نوع تخمر به وجود میاد، یکی تخمر اسیدی و دیگر تخمر الکلیک است. تخمر اسیدی قسمی است که غذا ما میگیریم و غذایی که در بین فواصل دندانی و قسمت های التهابات دهن جابجا میشه اینا چون من نشایسته زی به مرور زمان به گلوکوز تبدیل میشه و بعدا به اسید پرویک و اسید لکتیک. اینا اسید های هستن که به مرور زمان ابتدا مینای دندانه متضرر میسازه.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. شنوندای متعددی روی خط داریم که یک شنونده ما از پروان روی خط هستن. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام، به برنامه خوش آمدید. بفرمایید نامتون چی است و چی سوالی دارین از دکتر صاحب؟
سلام، زنده باشین. من از ملک اشکان پروان با شما هم کلام شدیم. السلام دکتر صاحب محترم، خوب هستین؟
علیکم السلام، صحت شما خوب است؟
بفرمایید سوالتون در مورد دندان مطرح کنین.
هم درست است دکتر صاحب محترم. یعنی دندان ها که در از ما یک کمک مشکل دار وقتی که نان نیجه ما یعنی حرکت میتون دندان ها را یک رقم سوزش پیدا میکنن، بسیار همه تو بیخبرک دیگه بازم ما را متاثر میسازه و یک چند دقیقه وقفه میگیرم و بعد از اون ها میخوریم.
چند سال هستی؟
ما دیگه 28-27 باشم.
خب بسیار خوب. دندانایی که وقتی غذا شما میجن دندانایتون به سوزش رو مثلا حساسیت گپا مواجه میشه، اتون متوجه شده که چند دندان تخریب است در دهنتون و یا سالم است دندانایتون؟
از ما همش شکر خوب است، فقط یک دانش که افتیده و او را کشیدیم.
بسیار خوب. زمان که شما برس میزنین بیرایتون خونریزی پیدا میکنه؟
زیاد.
تشکر.
شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از این برادرم. و اینا مشکلی که داشتن در وقت غذا جویدن، اینا میگن سوزش حساسیت گپا وجود میه. بعض قسمت های دندان هست که قابل دید نیست، مثلا قسمت های سطح اپروکسیمال یا بین فواصل دندان، در قسمت ها کریس ها موجود می باشه یا پوسیدگی. وقت غذا می جویم در قسمت ها داخل میشه، جابجا میشه و بالاخره همین تخریبات بیشتر کرده میره و مخصوصا در حالاتی که پیشرفت میکنه قسمت مینا را تخریب کرده و به طرف دنتین رسیده یا آج دندان مصاب میشه. در این حالات باز وقت ما غذا میل میکنیم، طبیعی است که غذای ما یا شیرین تر می باشه، یعنی آبی بعضی یعنی اسیدا می باشه، یا سردی و گرمی باعث اذیت ما میشه. بهتر است که یک بار مراجعه بکنه به نزد دکتر صاحب، نزدیکترین موقعیت که دکتر صاحب دندان باشه که اونا ببینن درست چک بکنن دندانایشان، هر قسمتی که مشکل داشته باشه انشالله اون مشکلشان حل میشه. و امید راجع به بیرایشان وقتی که برس میزنه بیرایشان خون میشه، اینا میتونه که مشکلات برشان ایجاد بکنه زمان نوشیدن و خوردن غذا. بیرا وقتی که با کمبود ویتامین ها ما دچار میشیم، یعنی از اثر فقدان ویتامین ها بیرا تکمش پیدا میکنه، امراض پری رادیکولر یا قسمت های عنق دندان بین بیره و سطح هایی که آزاد است دو قسمت ها موادای غذایی هم جا به جا میشه، باکتری هاست، اینا تخریبات شروع میشه. ایسا ایستا ابتدا امی قسمت های بیره به شکل دانه انار بسیار سرخ رنگ میشه و به مرور زمان ضعیفتر میشه و زمانی که برس میزنن خونریزی به وجود میاد. قابل تداوی است، نزد دکتر برون و تحت تداوی بگیرن، انشالله صحتیاب میشن.
بله تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما هم روی خط هستن، اینا هم از پروان هستن. بله سلام، بفرمایین.
بله سلام علیکم، خوب هستین جانتون؟
بخیر باشین، تشکر، به برنامه خوش آمدین. نامتون چیست و سوالتون رو مطرح کنین.
زنده باشین. فیصل هستیم از پروان با تماس گرفتم، یعنی سوال داشتم دکتر صاحب. من دندانای من پر کردم یک جایشه، باز یک سال میشه که باز همونطور درد داره. حالا دو دفعی باز ببرم پیش دکتر پرش کنم یا بسیم هستیم؟
تشکر فیصل جان، من سوال شما را جواب میگم. چند سال هستی؟
20 ساله.
بله
برادر با فیصل جان، تشکر از شما. اینا دندانشان یک سال قبل گفتن تداوی کردن.
بله پر کردن و بعضم درد داره، اما نگفتن که اما پر شدگی جای پر شدگی تخریب شده یا نه چیزی نگفتن.
خب هر صورت بعد از اینکه دندانا تداوی میشه در این فکر نباشن که دوباره خراب نمیشه.
بله
اصلا اصول طور است که بعد از اینکه دندانا پرکاری میشه هر 4 یا 5 سال بعد حداقل باید دوباره این مواد چند شود، دوباره احوالگیری شود، قسمت های پایین دندان دوباره پرکاری شود. اما متاسفانه این اصول در وطن ما قدر مرویج نیست به خاطر از این گزاف.
خب ما هم خبر نداشتم، خوب شد حالا خبر شدم.
بله، اگر پرکاری باشه و پشت دندان باشه باید چک شوه، هر سه ماه بعد چک شوه، یعنی بعد از 4 الی 5 سال بعد باید یک بار چک شوه، ریموف شوه، پوش کشیده شوه، احوالگیری شوه، دندان از بعض قسمت‌ها اگر کلام مشکل پیدا کرده باشه، پوسیدگی تداوی شوه، دوباره نصب شوه. و پرکاری هم به می شکل وقتی که دندان پرپریشن میشه، یعنی مثلا اون بگویم برمه میشه، طبعا یک تردید فیزیکی یا روی میبینه. وقتی که پاکاری میشه، شستشوی میشه، دندان پرکاری میشه، به مرور زمان قسمت پایینی انساج دندان به مرور زمان آیستا آیستا پس دوباره رنگش تغییر کرده و بالاخره به اصطلاح ما سکندری کریس میگیم، اینه کریس ثانوی به وجود میاد. به اون خاطر باید این مواد تبدیل شوه، دوباره پر شوه. بعض دوستا هستن که این میره بسیار عادی فکر میکنن و نزد دکتر هم نمیرن، ای به مرور زمان وقت میشه که همین پرکاری از جایش خطا میخوره و به دردا اینا دچار میشن. اون مجبور میشن از دکتر میرن و دوباره باز تداوی از او اگر در یک روز باید انجام شوه، در این حالت باز روزها را در بر میگیره. خوب است که نزد دکتر بره، همین پرکاری دندان از اینا چک شوه، دوباره اگر لیکاش پیدا کرده باشه، یعنی اطراف خود همین پرکاری یک خطای سیاه و نسواری را به وجود میاد که باعث از این میشه که باز پرکاری چیز شوه بفته. بره نزد دکتر، دوباره پرکاری دندانشان تجدید شوه.
بله، تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
بله، سلام علیکم وزما جان، سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میگرم از دستتار خونده شما در دایت بازگیست
ولی علیکم السلام عبدالستار آخوندزاده، شنونده دائمی برنامه های ما، البته تنهایی برنامه نی. خوش آمدی به برنامه. بازم بفرما دکتر صاحب. ضمیر قریشی در استودیو با ما هستن، متخصص دندان، و سوالاتتان جواب میگن.
تشکر وگما جان. من سوال دارم از دکتر صاحب محترم که همین بعضی آدم ها هست که سنش 60 و 70 و 80 هست، دندان های چون همه تو ثابت است مثل امو تفلای 6 ساله و 4 ساله باری. بعضی آدم ها هست بین زن ها و مرد ها هست که به سن 20 سالگی 25 سالگی دندان های چون همه گی سیاه شده، ولی زیادتر به سن 30-35 سالگی یا 40 سالگی کل دندان های اینا میرزه. این علت به کجا هست؟ بعضی شایعات وجود داره میگه مایی که دادنامه خدا به این جوانی از دست میده، اینا با وقت تفلی شیر مادر استفاده نمیکنه، اینا از این اثر که شیر استفاده نمیکنه، اینا دادنامه خدا به جوانی از دست میده. از نظر طب اگر دکتر سه بزیمی روشنی پس که تا چه اندازه واقع داره علت اصلی چیه که شنوندان واقف
شود، اینه میره
خیلی
میره. بله، تشکر بسیار زیاد. همیشه سوالای بجا و بسیار پرمفهوم کردن. عبدالستار آخوندزاده بفرمایید.
بسیار سوال خوب بود. برادرم عبدالستار از ولایت بادغیس بودن.
بله.
البته قسمه که در گزارش هم پلی شد شما شنیدین و من یک روشنی دادم به خاطر امراض دندان که عوامل مختلف داره. یکی از عوامل عمومیش گفتیم که نژاد، وراثت، عمر و جنس هست.
بله.
وقتی گفتیم نژاد، بعض نژادها هست که اونا مقاوم هستن در مقابل امراض، مثل سیاه‌پوستا را گفتیم، سفیدپوستا یعنی وقدر مقاوم نیستن. و وراثت را گفتیم، بعضن ارثی میباشه، بعض کسایی هستن که ارثن اینا بسیار مقوی میباشن، یعنی امو خصوصیات وجود از اینا بسیار بلند میباشه از هر لحاظ، از لحاظ مثلا انتیجن، انتبادی، از لحاظ مقاومت، اونا دندانایشون از دوتر عدس نمیتن. بعض کسا هستن که در عمر مثلا گفتم که از 15 پایین‌تر هم بسیار زیاد شایعات پوسیدگی دندانا بوده و از 25 بالاتر هم زیادتر بوده، اما اینجا باز مسئله ارث و نژاد در میان ما باید در نظر بگیریم. مسئله جنس هست، پیشتر گفتن که بعض خانما در حدود 20 25 یا 30 سالگی بسیار دندانای خود دست میتن، اونا رو گفتیم که زمان که اونا شیردهی می داشته باشن طفلشان شیر میتن و زمان بارداری اینا زیادتر دندانایشان از دست میتن. علتش همی است که اینا به فقدان ویتامین ها اینا مواجه میشن. و عوامل موضوعیش گفتم که اونمو لواب دهن و ذرات کوچک مواد غذایی است که اینجا حفظ صحه بسیار رول داره. حداقل بعد از هر وقتی که ما غذا میل میکنیم، خصوصا اگر غذایی که شکل اسیدی میباشه، ایتر آنان ما اقدام نکنیم در قسمت برزدنش، به خاطر که اینا امو سطح مینای دندانه کم نرمتر میسازه، وقت ما برس میزنیم اینجا باز یکان جریا و دفکتا اگر در متوجه شده باشن در نزد بعض دندان های دوستا که یک خطا یا فاصله ها پیدا میشه در قسمت آنق دندان، باید بعد از یک ساعت یا یک نیم ساعت بعد باید شستشوی شود. از طرف شب قبل از اینکه به بستر خواب میرن باید دندان های خود خوب برس بکنن، یعنی طریقه برس دادن هم باید نزد دکتر دندان برن که عملی برشان بیاموزونه. و حفظ ظهر گفتیم مراد به خاطری میکنن که بعد از اینکه دندان چیز نوش جان کردن باز دندان هایشان فواصلش با نخ دندان یا دنتال فلوس پاکاری میکنن و بعد از او باز برس میزنن. بعد از برس زدن اگر امکانات داشته باشن دهنشوی های مختلف در بازار هسته، از یک دهنشویی که استفاده بکنن که مطابق میلشان باشه با فیصدی بسیار کم، اینی دهنشان آب کش بکنن. بعد از میتون استراحت بکنن و صبح بعد از چای اکثر دوستا عادت دارن قبل از چای وقت از خواب بیدار میشن، دندانایشان را شستشوی میکنن در زمانی که اونا طهارت میکنن یا مثلا دستشویشان میشن دندانای خود برس میدن، بعد از میان صبحانه نوشیدن میکنن که اصلا این طریقه غلط است. اینی عوامل بوده که بسیار رول داشته. خانزاده صاحب خدا کنه که جواب سوال شما را
من جواب سوالای خود گرفتن. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام
علیکم. سلام سعادت لغزنی خبرکم.
خمیربانی اوکا گران او رو را سعادت لغزنی نه خپل پختنه لدکتر سیب نمطرح که دکتر سیب زمیر قریشی پا ستیدیو که را سر میل مده او استاسی پختنه تا زواب وی
مالا دکتر سیب شید اپ ختنه ده چی مکر کیش غش مدکلی ده خوش دادش ده چی چی دادش ناری تکم آتی وینه وینه کلی
خخ. یو کال کیږي تاویل چې ډکه کړې ده
یا دوه کال کیږي؟
دوه کال کیږي. ستا غاښ دې کده کړې غاښ دې ده
یا ما غاښ خپل غاښ دې د کله په دړ کې غاښ من جوړي خرم اته دا وریم کړی.
خخ سمه ده. پته مو سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته جواب وای.
مننه سعادت وروره.
ډاکټر صاحب پوښتنه خو دې واخیستله
و دا ورور وای چې دوه کال مخ کې خپل غاښ ډکړې ده
ډوډۍ
خورلو په وخت کې
درد
کې او وری وینه کې کنه.
بله
دغه حالت وروره پام کوه کله چې غاښ خرابېږي تاسو ډاکټر ته زیه ډاکټر تاسو ته حتما بیل دغه چې دکې غاښ یا ولار خوینه کی کنه افسه په خاطر چې افزه ها مراتب کې مثلا هر وخت چې ډوډۍ خوري د ډوډۍ پاستا د نخ دندان سره خپل
غوښته پاک کې
به برس وه هک کله سم مشکل پیدا شي به ډاکټر تلرسي. اوس تاسو چې د اوري چې وینه کی کنه
بله
اوري تکلیفونه دوا عمل لري یو عمومي ده یو موضوعي. عمومي خو د شزینه په هغه کې په ماینس کې ډیر دی کله چې دوی فقدان ویتامین پیدا کوي دا مشکل پیدا کیږي او نور کله چې باردار کیږي دوی نشي کولای چې خپل حفظ صحه مراد وکړي. دغه په خاطر دلته بیا میکروبونه ځای په ځای کیږي د باکتریا او دلته تکثر کوي او وری خرابوي. باید افزه هم راسی او بلچه غاغ دکیگی باید غاغ به استاندارد
دول بندی
و دکشی کلا چه به استاندارد دول دک نیشی پرکاری مواد دست وری پسر رازی وری تا اغا زیان رسوی او دوره خلو پا وقت که داوی نکی خیده چه یا وار پر دکتر تا لرسی چه دکتر بگیری چه مشکل چایی دی که اگر دا کول مواد دوره پسر دی اگر باید لرسی که دوره پسر دی که بلغاخ خراب دی اگر دکشی کلا چه غاخ خراب پیگی اگر ندکیگی مثلا یا سایه دی چه پسترگ نمالمیگی حال تا مواد غذایی زرات التا زای پسایکیگی کلا چه دوره خوری دوره پا وقت نور هم التا زاییگی یا فشار رازی در اوری تا زیان رسوی در خود باید داکتر تلاشی لنیجه اینه چکوسی
سامده. دیر زیاد تمنه نه انشالله چی خبلا در پختن زوابی واخیست بلا اوریدون کرده. سلام
و علیکم سلام و رحمت الله. سال
پا خیر و سگران اورورا چوکی در کم زینه دیاری کنی ولی عبدالله د زابل ولایت نه ډاکټر صاحب محمد زمیر قریشی را سره استودیو کې میلمده او استاسی دغه خونو په اړه پوښتنه ته ځوابونه وایي.
ډاکټر صاحب می دا مشوره وشي دا نوی غاښونه شول یا دا ځان شوپر بعضې خلک تاجکستان کښې ځي ته وایي کې بعضې وایي هندوستان کښې بعضې وایي پاکستان کښې بعضې افغانستان
کښې سمه ده سمه ده مننه ډېره زیاته د نظر نه مو هم او پوښتنې ته به دې هم ځواب ووایي ډاکټر صاحب په تمه اوسه دکتر صاحب بفرمایین
اول سوالشون نبود یک نظر بود که بله. نظر دادن که مسواک افتاد فواید داره. داره یقینا پیشتر من عرض کردم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که جبرائیل امین علیه السلام میگه برای من قدر به خاطر مسواک زدن زیاد بله. تاکید که تو گمان میبردم که یکی از واجبات دینی شوه خود دلیلش همی است که بسیار فواید داره مثلا نمی وقتی که ما مسواک میزنیم دم جریان که ما استفاده میکنیم همی خامه خواهی را ما اگه اندازه با آب آغشته میسازیم تر میکنیم بعد از او ای کار را میکنیم از این موادای مختلف افراز میشه در جریان که ما حرکت میتیم مسواک که اینا مثل که ما امروز از ماوتواش یا دهنشویه استفاده میکنیم
بله.
مثل از امو ضد عفونی کننده است میکروب از بین میبره
بله.
دندان سفید میسازه با خودوات جوف دهن بسیار مفید است و به می شکل ای که جذب میشه تا به میده و امعای ما فواید زیاد میرسونه بر صورت ما هم نیست یک طبیب مشوره میتیم به همه دوستا کوشش بکنن که
از مسواک استفاده
از مسواک استفاده بکنن
بله, بله. حتما
و دندانشان گفتن که میخواین
که اینا گفتن که بعضی ها دندان میشونن در کشورها را نام گرفتن که در اون کشورها به نظر شما شوندن دندان در کدام کشور زیاتر مفید است
بسیار خوب از عبدالله برادر ما تشکر میکنیم به خاطر ساختن دندان و یا تداوی دندان ها
بله.
البته عرض بکنم که فعلا در سطح آسیا البته بگویم افغانستان تقریبا در سطح قرار داره که موازی با کشورهای پیشرفته آسیایی
بله.
یعنی بسیار در حد بلند قرار داره فعلا از نظر طبابت دهن و دندان تا جایی که آمارها نشان میتوه تحقیقات شده و ما خود ما ریسرچی که گرفتیم یعنی بعد از روسیه خوبترین کار در بخش دندان که مثلا ترکیه و ایران کشورها انجام میتن یعنی افغانستان سطح با ایران و تاجکستان و ازبکستان و از این کده بالاتر در بخش دندان و از پاکستان کده به مراتب بالاتر از در قسمت تداوی دهن و دندان اونا خب. کوشش بکنن که در خود افغانستان اقدام بکنن
و انجام بدن
کلینیک ها هستن شفاخانه های بسیار مدرن استاندارد ساخته شده میتونن برن از نزدیک یک بار یک مشوره بگیرن از هر جایی که به مایل دلشان بود یعنی سلیمون یک اعتماد داشتن
بله.
کارش هم مردم میپسندید اموج اقدام بکنن به خاطر ساختن دندان ها
بله.
و یک سوال دیگه هم کردن به خاطر کشت دندان گفتن فکر میکنم
بله او هم تقریبا جوابش همی بود که در کجا باید
ان شاء الله همه تداویایی که در بخش دهن و دندان باشه امروز در افغانستان مروج است امکاناتش است 100%.
بله تشکر بسیار زیاد شنونده دیگه ما روی خط هستن سلام
بله من سلام روز بخیر
ام مهربانی او که خپل ازن راو پیژنه د کوم زینې دی اړیکنی ولی
بله وزمی خوری سلامونه تاسو ولنج کوم تاسو د راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو درنه هلمه ډاکټر صاحب ته قریشی ته خالصه پښتنه تاسو دایمي همکار
ډیر ښه مهرباني وکړه خپل پښتنه مطرح کړه
تشکر نظر خو می دادی هغه ورور چې د زابل څخه پښتنه وکړه د مسواک په باره کې یو نظر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر زکندن پروت وو یعنی پر زکندن باندې وو پر بوریا باندې پروت وو سر یې د عایشه پر زنګانه باندې وو په دغه وخت کې د مسواک خواهش وکړي عبدالرحمن ابن ابوبکر مسواک ورته راوړي عایشه خپل په خوله کښې د مسواک لوم کوي بیا علیه السلام خپل په خوله په وخت کښې زکندن نو د مسواک ډېرې فایدې دي د ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترمه دغه غاښونه په څومره عمر کښې ډېر خرابېږي یعنې هغه حالت خراب شي او موږ څنګه کولی شو چې خپل د خولې حفاظت وکړو او بله خبره دا د کاردونکو ته معلومات ورکړي دغه د غاښو مرض چې دوه د ژوند ملګري هم بستر ای یعنی دا خوب بیوز موبل تنیزی دا خوب یه مراجع سایری دای کنه دای
من نه
بفرمایید دکتر سب
یک سوالشون خمی بود که کسی که یعنی امرای خانمشان می باشن اونا امی امراض دندان مثلا ساری است که به اونا بله. انتقال بکنن خب بعضی امراض است که انتقال میکنه ولی کریس امکانش بسیار کمتر است یعنی تقریبا اگر بگویم 5% امکاناتش است میشه اون باکتریایی که در دهن یعنی طرف مقابلش است اگه اوج انتقال میکنه به مرور زمان با امی موادای که ذرات کوچک مواد غذایی که در دهن از خانمشان مثلا قرار داره دهن خودشان است همو پیچ دهن از اونها مثلا اسیدی میباشه از اونها قلوی میباشه میشه که بیشتر همو حالت اسیدی را از قلوی را از بین میبره حالت اسیدی که میکروبانش نمو میکنه
شنوندای عزیز ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر سب زمیر قریشی یک جهان سپاس
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasud nadi la muhimu pesho khabrawi.